په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راست د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غنی ته د یو لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي. په لیک کې د غراز په افغانستان کې د ازادي رادیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو غواخونو یادونه هم شوی چې اټکل پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیز سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپل دنده پرې نه خوده، او اوس به هم د خپل ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وايي په یوازې سر بریالي کېدلی نشي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅوله چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبريالانو د ورستوي وژنو پلټنې حاکمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. د زیسنلر د خپل لیک په پای کې اندېښنه ښودله چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو 30 کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څرنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اورزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټې تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دې ټول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پراتې دي، تقریبا 1000 کوره شاید د دې نه استفاده وکړي. 50 کلومتره.
خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولای شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنې احتمالي حملې مخنیوي وکړي په نښه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراز د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنی دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی دی چې په بیلاروس کې په درغلي د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانه وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال ګنادي کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه به بند ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګوست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوه ائتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې پخوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. اته څلوېښت کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم اول ولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانی خبرونه کې بو اوري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورسته یو هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هله تړون روسته لري هغه تر لاس کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالانی اندیښمنې کړې دي.
ترور هم زیات شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بېرته خپل پخواني ځای کې ما کار کوم هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمېر زده کوونکي وايي نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان پاړه پر زینور موضوعاتو هم راپورونه لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوګي مسله څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویل دي چې تر دو اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي پاړه یو چل بیا خپل غشتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوی ده د جنوري په 15 مل سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز سرچانس په وینا په تیرو دوه میاشتو کې تر سلو ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د تر سره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د شار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلی دی. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وای، زیات وحشت به لیدلی وای. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت تشوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه هیل تړون روسته لري هغه تر لاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روان دي.
د ناټو ملکی استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړ ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبان وویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالان له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بل فریبا ظاهر وورو
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو شتینه خبريالانی د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کوي، اوس اړسوي چې د خپل پخواني دندې ځای پرېږدي. بهشتوي د امنیتي ستونزو او غوښونو لامل نه غوړي د خپل تازه رسنې نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویر کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بیرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم. ما یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر د اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی کوزیت همداسې دوام وکړي په راتلونکو کې به د شزینه خبريالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبريال ده چې ورستیو نامنیو یې زهنی ارامتیا خسته ده. اوروج ل رويټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځند امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لا سرړونو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر حساب کیږي هم اندیشمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت به زموږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپلو کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیښمنه یم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستړي لاسته راوړنې لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا حفظ یم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غوړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له شزینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه غوښونو لامل خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو شزینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبريالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندیشنې داسې مهال مطرح کیږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل شول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ځینې خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د ښځینه ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځي اندیا او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږي کار کوو. په دې ورسېو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هر پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د غرض د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا و نشي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس دایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي راډیو سره ندی شریک شوی. دی یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یو ستر لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورانه به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د گاونډي وادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي خل دې مخکې. په کابل کې یو متقاعد خوونکي خپل شخصي کتابونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت واکه ورکړ. دغه کتابتون د چهارشنبه پورې د یو شمېر دولتي چارواکو او فرهنګي فعالانو په حضور کې پرانستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی خونکی په یو بیسار اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږم ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږم ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانستل شو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف یې شپږم ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره مسته کې دوه زمای وزنۍ هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون را منسته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کمی مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باعث سوی چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
جهالت حتی
د ورسته پاتیوالی به فرهنګي جهالت او حتی د جګړو او توتريخوالي د زیاتې دوه رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسي محدود دي. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونو زیات خاریان اوسېږي، خو یوازې 12 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤل وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار ته بجې او شلخ کې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموشه کړ. دا د هغې مقاله نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یو روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورسپنې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته پکتو یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې ترخی مولاندی د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انزور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسی ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورسپانی د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شایي دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډیره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه دی رسیدلې. نېشنل ورسپانه یاد موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه کړي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي کچېری دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونی پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې د محل په دی ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینیز د کلو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاوندو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک لو تلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوای کولای چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس تلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یا انجونې دي او باقی هم الکواندی.
دا گاوندوی هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
موږ ته به مور ویلې چې د چا جاله د مرغۍ د ورانه پرله د مونږ کوروم رانیږي، بلبلې بولي تکه زیړه ده، د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه د زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري جاله جوړي، بیا دوه بچي پکې دیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غږی کې و جاله جوړيږي، خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض د ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمنی مې کې په دې خبرونه کې په پاپانسان کې د لوګي پر موضوع غږیدلیو.
ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړي د عبدل تاسکر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانی دي، واوري ته سوي کور کې خرچه نه لري. خدای دی وکي د افغانستان لوړپونو چارواکو د لوګر ولایت د ازره د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولونم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په لیدل کېم کوم ریزه چې کومه د دولتي غټو مقامات نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر توړان دي شي او دا سکینر ولګيږي باید زر تا زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید کرونا تیز ولا وشي. دا زاوی رادو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکمه د کندهار ولایت د امن ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د اسلام طالبانو د حکومت په مداوا هیله ده چې خور د اوربند کې او سولې کې به دغه د شهر ولس لپاره سولې خور په څیر په هیواد کې به مو امن وي او په سولې کې به ټول ژوند کوي. د دواړو څو د خدای غواړو خور د سولې. السلام علیکم.
راغان زبل ولایت تر دا سجل یې زلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سیږي دا د غریبان لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلکو ته ورکړي. ما دا غشتنه ده چې ټول د غریبان ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ازادي رادیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتل چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د رادیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تضمین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیزی سنلر خاغلی غنی ته د یو لیک پاسته ولو په هلمند کې خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیاونه شي رسولای. اغلی سنلر دغه وژنه په تړاو د زینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلی معلومات شریک شوی نه دي. د هالند دفاع وزارت خپل هواد لسرنولانو غوښتل دي چې د افغانستان د اورزګان په ولایت کې له بشري حقوقو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون ورسره تر دې د اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چورا ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانه میاشتې په پایله کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلی د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابیدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي کې اړخي لوی د سپلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشر فلورین چیتو کوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کول شي چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل او د خبرونه دوهم نیمه کې دوهونیز خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کوم خلک دي چې د ژوند په شیبو نیز خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په مکرې د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغګیغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو خره غلاست وایو
مننه سي
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومګه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سو هغه 3.8% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډ سولې لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوګې او د دې کچا ډېر زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو د فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خبره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې په خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرزن. یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرزن په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې او د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غورا کړی دا اوس خو د دنیا په ډیرو هوادونو کې مثال ال خلک غریب دي حتی د سړکونو په غاړه وي د کیږي خو هغه غلا نه کوي مثال هغه دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دند نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسه ال تنشت دي ولی دا د ډول توجیه کیږي
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته ولی آلته به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلته یو کس دی وگی دی یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي اغا ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانې اورېدلې دی یو چانې قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته چیشي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی د کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
د چې اوس دغه فقر څنګه ورکسل دی باندې او څنګه خلک یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی چه هر چیرته جنگ وی ناامنی وی لکه دیم اول پس مخکی مقدمه که سیمال چه قرآن کریم دی قرش پا صورت که داوه چه امن غط نعمت تای دی زون لخاطره که پا یو ملک ناامنی و فقر دوار سر یو زایسی اغا ملک تا با کیگی نو لدینا مهم داده چه اول امن تأمین سی امن چه راغی امن خالی دانه دی چه فرزن جنگ امن پیغه سره که چه قانون مخیمال چه پلیسی حاکمیت دی قانون مجرم مجرم و پیزندل سی چوک چه پچا بانده ظلم که یه اغا او دی هر خوانه چه دغا ناامنی بانده دغا تاثیرات لری باید اغا ریخی او جرلی دیده و چیسی بل اغا داده چه دی جرائم و تیتوالی دا باعث کیدای سی چه فقر کم سی زکه چه هر چوک پا خپل حدود حد و حدود که کار کهی بل ده چوک چه کار لری وظایف لری نن پا اداراتو که تعادل ده معاشاتو برابر نده یاو کس گوره چه دیر گذاف معاش اخلی بل چه ده اغا دیر کم کار اخلی اغا تساده که ده اغا بشری انرژی هم زایی کیگی ده یاو بلم کیگی ولی دلتا دوم را آید نرسیگی چه ده اغا خپل ده زون تا کافو وکی درست معاش خلگو تا کار زمینه برابر اول امنیت چه کل جول سی ده خصوصی سکتورونو پانگوانه دلتا ده چه اغا خلگو تا کار ایجاد کی فابریکی جولی سی ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانی نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټول تر رسیدګی و کی بل داده چې بهرنی ملکونو سره چې دی آلته دوی د کار و مزدوری له خاطر خلک غوړي هغه خلکو سره دی کی کومکونه توجه وسی ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو ورېدونکو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت لری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، غیر از چمچ پونم یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، هغه سپینیم دی، شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو مې په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه زده دي. موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې ځاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مهم سر ورکړ کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایي ورته مناسب وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دینه چې واوري ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوکت ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایچار سوچې باید د ورځ ولمنځل شي. بیا وروسته د دې نه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد سي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله، د موږ کورم رانیږي، بلبله یې بولي تک زیړه ده، د موږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي. جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، شای گاز واری جاله جوری بیاد با بچی پکی دیگی. اوس می کور در لامان که در دیده کور شاعتمی چنارون و روری که دیر جگ دی. ار پسر رای بیا پا غجه که و جاله جوری گی. و در کم ملک برازی دلتا با جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مودي چې ولې کډواله مرغۍ رئی سره کړې ده، ویلې زخمی ده، الوتلی نشي ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغه راځي چمچ پونوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټ مرغۍ دی، زنه کلنګ ورته وایي، زنه خلق سوزقار ورته وایي، هغه سپینیم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول پونوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې دا دومره مرغان نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یو ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده او یو چمچنول ډیره خایسته ده.
څه خایست لري؟
وی ګوره د سخکل رنگ د سلور پنځل رنگ لري. یو هغه یو نمونه چرکا د سوري ورته وای ډیره خپل معلوم میګه دا که ته وی ګوره ته یک پر قلم باندې تاره سمې کړی دی په دوربینو کې ګورو
دا مرغه ستاسو ډیر صفات وکړ کنه څه فکر کوي دال کوم ځای راځي اصل د کوم زیده
د سایبریا نه اغزای نه راځي دا مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد د دې دا خو ماجر مرغان د لره ناراضي د سم تثبیت کوي نشو په دا ورسته تیم کې ډیر راځي زیات راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولې اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولې اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولې اشمت خان ساحه کې ګوره نه ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره د تولید نسل لپاره او بیا د دیزی نزی سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي د غلطه دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته بیا د دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې اشمت خان کې ساحه ډیر زیات لوی ده اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیر خپناګا ده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای خوراک ورته ماده دی او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه د مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډه د زینې ورختلې دي. دا راته چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیونی او اغلته ټیک مارک ورته کی د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري
که څه موس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري. دغه ووس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي؟
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وای کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وای کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغانوستا د ګنجشکک صورت د دې نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سرویل مخه چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسولین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي او ته وښي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1930 وختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساسه یوال ته دی وسی.
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره منګ وایو دوی هغه صاحب غوراکي چې هغه د اقلیم له نظره، هغه د خاورې د کیفیت له نظره، هغه د ځنګله، د اوبو، د ټولو طبيعي عناصر له نظره دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی.
د غزاینو منره ته واخلې مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی؟
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل نا دی درقد جزیره دی واخان ولسوالی او په خاص توګه د چقمقتین جهیل باندې شکل دی کابل په ولایت کې دی کول اشمت خان ساحه په غزنی کې دی ولاړ او دی ناور دخته انداش دی امونی پوزک او امونی صابری دی فرا او نیمروز په ولایت کې او په دی اواخر کې د جاپیرار ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې دی دالی بندو
ولی دغه التون کې یا مرغان
کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې.
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه لار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یوه ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان له خوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی چې بل اخره منتج پدې کیږي چې مونږه خي اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت کړه هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته.
عملا دل کېږي چې مرغان هغه کډوال دي چې په خپل د افغانستان دي د ښکار کېږي، وای کومه جریمه نسته.
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی ده چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماو رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماو رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې است الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چوپا دا زما غوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډګه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش پچو پر هل چوپا دا زما غوندې دا منی داس کلم چه گور مای نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا آشنا غند دا های آشنا غند دا شپ تا پنا ور ماش پچو پا الا چو پا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا بند دا آئے آئے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا شاعری ٹولا تواری درنا بند دا ہے درنا بند دا شویت پنا اڑ مش پچوپا ال چوپا دا زما بند دا